وامکې په رافرونو سربیره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله سږ کال نشي کولی چې چاته دولتي بورس ورکړي. په دې اړه ناجیه صاحبه راپور لري.
د لوړ زده کړو وزارت ویان صفی الله جللزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت د بودیجې د کمښت لامل دوی ته پیسې ځانګړي نه کړي، سو افغان محصلین بهر ته ولېږي.
بودیجې که قرار بود از وزارت مالیه گرفته شوه، برای
کومه بودیجه چې ټاکل شي و د مالیه وزارت څخه ترلاسه شي او برسونو ته ځانګړي شي، په خوښنۍ سره چې دا بودیجه نه ده ځانګړي شوي. اوس په 1994 کال کې موږ د دولتي بورس په نوم د مالیه وزارت د بودیجې د کسر له وجې موږ ونه شو کولای چې دا پروګرام تنظیم کړو. پراتلونکي کې هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړو،
خو افغان محصلین له حکومت غواړي چې د محصلینو د بورسونو لپاره بودیجه ځانګړي کړي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې پرتی ستونزې هم هوارې کړي. دوی وایي کله چې بودیجه و بیا هم هغه محصلین بهر ته لیږل کېدل چې په وزارت کې اړیکې درلودي.
عبدالمتین انجینری پوهنځی محصل ما، هغه چې پیسې و بودیجه و چیرې محصلین ولېږل، هغه کسان لا څوک چې واسطې درلود.
جاوید احمد شیرزی ما، بودیجه په دې باره کې هیڅ اړخ نه لري، کم ملک چې هغه خپل فاونډیشن لري.
برسونه یو سیاسي معاملې ده، سو چارواکو په مابین کې معاملې کیږي، دا ټول بهاني دي.
خو د مالی وزارت وایي د لوړو زده کړو له وزارت څخه غوښتي چې بهر ته د محصلینو د لیږلو مسله باید تحلیل او د یوې طرحې له لارې دوی ته وړاندې کړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل که چیرې د لوړو زده کړو وزارت د حکومت قناعت ترلاسه کړي، په هغه صورت کې به په دې اړه د حل لارې چارې ولټوي.
لوړو زده کړو وزارت یاده مسله یوه جامع طرحه کې راواخلي، ګټې وڅېړي، تحلیل کړي، افغان حکومت ته قناعت ورکړي چې مثلا د محصلینو لیږل زموږ لپاره ګټور تمامېږي. که چیرې حکومت ورسره ومنله، د مالیه وزارت بیا په هغه صورت کې کولی شي د دوی لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي او یا د ستونزه حل کړي.
خو ښاغلی عبدالرحیمزی وویل هغه محصلین چې اوس مهال په دغو هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي، وزارت ورته تقریبا 15 میلیونه امریکایي ډالر لري او د هغوی په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا مهال د نړۍ په 30 هیوادونو کې افغان محصلین په زده کړو بوخت دي چې ډیره برخه یې په هند کې ده.
د ژوند رنگونه.
زمان نوم عجی گلاسان ده او زه په دغه شهروالی کې موټروانم.
څومره کاله کېږي موټروان؟
یاره زما شپږویشت کاله کېږي زه موټروانم.
شپږویشت کاله دې چې موټروانی کړې ده، څه ستونزې دې لیدلې په دې موټروانۍ کې؟
یاره ستونزې خو ما دې شهروالی کې لا تر اوسه نه دي لیدلې.
موټر کله رابندي او دا شان
رابندي خو ډېره ده، په هره چرایي کې نیم ساعت لس دقیقې دغه چې هغه ده رابندي ده.
معاش دې څومره دی؟
معاش مې یاره کېږي له اضافه کاري سره یو لس زره روپۍ کېږي.
په دغه لس زره افغانو باندې دې د کور ګزاره کېږي؟
نه، د کور ګزاره مې نه کېږي.
نو بیا څه کوئ؟
بیا خو مجبور دي، به یو زوی به سړی لري او ورسره اوړي به هغه ده ده چې نه ده په دې معاش باندې ګزاره وشي، نور عاید به وي.
تا ویلی چې زه لس زره افغانۍ معاش لرم، دا خو ډېر کم معاش دی. حکومت نه ستا غوښتنه څه ده؟ تا خو دغه نوی حکومت راغی، هر څوک هیلې لري زه کې چېره معاش به مې جیک شي، معاش به مې یو څه پورته شي، امکانات به زیات شي. دا هیله دې واپس کړه که نه؟
یاره زما خو داسې چلو چې دغه زه چې ګورم اوس خلک هغه وچې جوړي ته میران دي.
ولې
په دې چې په دې معاش یې ګزارم نه کېږي؟ زما اوس فعلاً شپږ زره روپۍ معاش ده، زپه کاري خو داسې نه راکوي چې له معاش سره یو ځای راکړي. شپږ زره روپۍ معاش راکړي، وروره زپه کاري بیا شل ورځې بعد بیا هغه راکړي. دا داسې کېږي چې ورو هغه ده هغه معاش زپه کاري چې یو ځای راکړي هغه بیا ګزاره کوي چې لس ورځې بعد معاش راکړي او شل ورځې بعد هغه راکړي. اضافه کاری بیا گزاره نه کیږي په دې باندې.
حکومت نه ستا غوښتنه څه ده؟
حکومت مې دا غوښتنه ده چې وروره هغه وکړي، اما خلکو ته معاشونه دی کړي، ارامي. موږ ارامي غواړو، چې ارامي نه وي وروره، جنګونه دي وروره، حال و حوز دغه اتیاري نه دي. دا اتیاري د خلک وروره چې یو اتیاري وشي ټول خلک منډې وي تښتي.
مخکخی خزی.
احمد شیبریم، السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګولا چېړې را سره ده. دا د پکتیکا ده، همې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همې معلمي کړې ده او اوس په کابل کې قابله کې لولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي، په هغه ځای کې د ښځو لپاره صحي کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکترانې نشته. او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چګوده وه، د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې د خلکو دپاره باید ښځینه ډاکترانې موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، یعنی ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نورې داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او هماغه د زما د پلار تشویق و. هغه هم دا ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولای شوای.
سیمین ګلې، تاسو تشریح کړه چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګي نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې ده چې قابلګي ولولئ؟
چون زه د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مو درلودل او یو څه مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشتوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې اوسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریالې په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې اوسېږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنې د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید د قابلګي ووایم، یو څه زده کړم. نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابله کیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی اوسېږي، د هماغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن لري و ما د خپل وطن سره مې هغه وخت کوم مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه خزینه نه حاضرېدله، یعنی کومه خزینه د راډیو او تلویزیون لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راغلی وای، یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رقم رواج باندې بلاده شو. ما د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره، او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې دپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نورو ښځو ته، او نورې ښځې غوګونه سترګې او ذهن د دې سره آشنا شي چې ښځینه هم کولی شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي او د دوی حقوق مې غوښتل. ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې 2000 نشر کېده په راډیو کې مې درلودله. همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او ځنې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل ځنې مجالس به چې جوړېدل د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغسې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضرې نه وي په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه آسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنې ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بله، که چیرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولی شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې څېړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست.
او مننه تاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړو تر څو د خپل زړه خبرې په دې راډیو له لارې د خویندې سره شریکې کړو.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننې خبرونه کې ننګرهار ته ځو او د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ د بودایان